دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم نن شنبه ده د امریکا غږ دویمه سهرنۍ پښتو خبرونه اورئ زه سید سلیمان شاه د دې سات خبرونه لولم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په افغانستان کې د برتانیې د پوځ د جنګي جرمونو د لسګونو دوسیو نه څېړل د اندېښنې وړ دي په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایندې میرمن ماریا زخاروف په مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې 2012 میلادي کال کې د برتانیې د پوځ لخوا په افغانستان کې د ملکي وګړو د وژلو 250 پرانستل شوی خو بل دی نه چې په اړه تحقیقات وشي او یا په رسمي توګه څوک ونیول شي وتړل شوی د بی بی سی په یو خصوصي رپورت کې چې درې اونۍ مخکې خپور شوی د برتانیې پوځ او دفاع وزارت په دې تورن شوی چې په افغانستان او عراق کې د عسکرو لخوا د ملکي وګړو د وژلو په باب شواهد پټ ساتلي دي د برتانیې حکومت دغه تور رد کړی دی د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو د 1980 میلادي کلونو په لسیزه کې د پخواني شوروي اتحاد سور پوځ هم د افغانستان کې د لس کلن پوځي اشغال په زمانه کې په جنګي جرمونو تورن کړو چې تر اوسه یې په اړه پلټنې نه دي شوې د انتخاباتو کمیسیون د جمعې په ورځ په کابل کې د ثبات او همپالنې د ائتلاف د کاندید عبدالله عبدالله د جمعې د ورځې د غوښتنو په ځواب کې ویلي دي چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پای ته رسیدلی دی کمیسیون نشي کولی چې شمیرل شوی رای باطل اعلان کړي د جمهوري ریاست یو بل کاندید او د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار خبرداری ورکړی چې انتخاباتو هیواد د سیاسي بحران د سختولو په لورې رهي کړی دی ښاغلی حکمتیار د امریکا غږ انګریزي سروس سره په مرکه کې وویل
انتخابات میره به سوی تشدید بحران
The elections will result in increased violence.
زیات کړه په استثناء د هغه چا چې په پراخه پیمانه تقلب او درغلي کړي بل څه چې نتیجه نه مانی خو جمهور رئیس اشرف غنی او د انتخاباتو کمیسیون د ښاغلي حکمتیار او عبدالله عبدالله الزامونه رد کړي دي د شنبې په شپه د خوست ولایت د علي شیر او تیرزایی په ولسوالۍ کې د وی بی پلوټر ډرون الوتکې په برید کې د یو ماشوم په شمول شپږ تنه ملکي وګړي وژل شوي چې 15 کسان د وی کورنۍ غړي وو برید پر یو کورولا موټر باندې په داسې حال کې وشو چې د خوست د ښار نه په یو روغتون کې د یو ماشوم د زیږیدنې نه وروسته د ببرک تانې په لورې روان وو د طالبانو یو لوړپوه قومندان قاری نور الدین د افغانستان په شمالي ولایت جورجان کې د شنبې په ورځ د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نښتو په دوران کې وژل شوی د یو سیمه ییز مامور په وینا له هغه سره څلور وسلوال محافظین هم وژل شوي طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د شنبې په سهار د سګ په غاړه د یومان په چاودنه کې د هلمند ولایت د سرحدي لوا قومندان برید جنرال ظاهر ګل مقبل وژل شو او د یو خبریال په ګډون درې تن نور ټپیان شوي دي د عراق د صدر اعظم عادل عبدالمهدی د استعفا د اعلان باوجود د شنبې په ورځ په بغداد او ځینو نورو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې روانې وې امنیتي ځواکونو دوه کسان ووژل او مظاهرهچیانو په نجف کې د یو زیارت عمومي دروازې ته غور واچو او ویې سوځوله قهرجنو مظاهرهچیانو د موټرو ټایرونو ته اور واچو د عراق صدر اعظم نن د اکشن به پرس پارلمان ته خپل استعفا وړاندې کړي د بلې خوا په ټونس کې په جنوبي ښار کې جمیره کې په یو احتجاج کوونکي خپل ځان ته ور واچو او مړ شو پولیسو د قهرجنو مظاهرهچیانو د تیت او پرکولو په خاطر وښکې بهونکې غاز استعمال کړ او په ډنډو باندې وهل په داسې حال کې چې په البانیا کې د یوې سخت زلزلې نه وروسته د نجات او ژغورنې د هلې ځلې رسمان پای ته رسیدلی دي د دغه هیواد صدر اعظم ایدی راما د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې 500 کسان وژل شوي دي او 900 نور ټپیان دي د بلې خوا د یوې کورنۍ شپږ غړي چې په زلزله کې وژل شوي د جمعې په ورځ په ډله ییزه توګه خاورو ته وسپارل شو د البانیا د صدر اعظم په وینا د تېرې سه شنبې د زلزلې په نتیجه کې 15,000 کسان بې کوره شوي او 200 ودانۍ بلکل رنگ شوی دی 2019 میلادی کال په نړیواله کچا په ډیرو هیوادونو کې د خلکو د خراب ژوند د خراب اقتصاد او سیاسي شرایطو اداري فساد د حکومتي چارواکو لخوا په ظلم او جبر د خلکو د شخصي ازادۍ او مذهبي حقوقو د پایمالولو په وجه باندې د احتجاجونو کالو په مصر سودان عراق الجزائر تونس او نور هیوادونو کې په لسګونو زره خلک سړکونو ته راووتل او د حکومتي چارواکو په خلاف خپل غږ پورته کړ یوازې په عراق کې 350 کسان د حکومتي قواو په ډزو کې وژل شوي دي خو د خلکو احتجاج اوس هم روان دی دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو پام کړئ، راپورت د افغانستان حکومت وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی په بګرام کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره د سولې د مذاکراتو په لړ کې د اوربان پر اساسي شرط خبرې کړې دي. کارپوهان د سولې له بهیر سره د مرستې په خاطر افغانستان ته د ترامپ سفر مهم بولي. طالبان وایي له امریکا سره له هوکړې مخکې اوربان نه کوي. رحیم ګل څاروان په دې باره کې له کابله رپورټ لري.
افغان حکومت وایي چې د جمعې په شپه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او ولسمشر غنی ترمنځ په لیدنه کې چې په باګرام نظامی اډه کې تر سره شو د خبرو تمرکز د طالبانو سره د خبرو په بیا پیلولو کې د اوربند په شرط و. اوربند هغه شرط چې ولسمشر غنی او حکومت د بین الافغاني مذاکراتو نه مخکې غواړي.
د سولې په پروسه کې د افغان حکومت اساسي نقش د دوړو رهبرانو په ناسته کې د بس اصلي محور و. د تاوتریخوالی راکمول او اوربند زموږ لپاره اساسي شرط دی.
د جمعې په شپه ولسمشر ډونالد ترامپ په اعلان شوی سفر افغانستان ته راغی او د باګرام په نظامی اډه کې د تانکس ګیوینګ په مراسمو کې له خپلو عسکرو سره ولیدل. د همدې سفر په مهال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په باګرام کې له ولسمشر ترامپ سره لیده درلودل. ولسمشر ترامپ په خپلو خبرو کې وویل چې طالبان سخت ځپلي دي او غواړي چې په افغانستان کې خپل عساکر راکم کړي. ولسمشر ترامپ دا هم وویل چې طالبان اوس غواړي چې هوکړه وکړي.
طالبان غواړي هوکړه وکړي، موږ ورسره ګورو. موږ وایو چې باید اوربند وي. دوی نه غوښتل چې اوربند وشي، خو اوس دوی غواړي اوربند وشي. زه باور لرم ممکن همداسې کار وشي. موږ به وګورو چې څه کیږي.
یو شمېر څېړونکي د ولسمشر ترامپ د دې خبرو په غبرګون کې وایي چې طالبان له اوربند سره موافق نه دي او اوربند له بین الافغاني خبرو وروسته کوي. څېړونکی خلیل الله صافی په دې باور دی.
د جنگ په شدت کې ممکن په تدریجي ډول کمخت راشي، ولی عمومي اوربند به د طالبان او امریکا ترمنځ د توافقنامې له لاسلیک وروسته ممکن وي. خلیلزاد تیره اونۍ په دوحه کې له طالبانو سره د مذاکراتو د بیا پیل کېدو په موخه غیر رسمي خبرې اترې درلودي او ممکن د دسمبر په 12 نیټه بیا دوحې ته سفر وکړي.
خوانی طالب چارواکی مولوی اکبرغه هم ورته نظر لري.
کب حد پر چې موږ د طالبانو او حالات وینو یا د عامه شپږ په باندې هغه دی وایي ته توافق نامې ورسته چې یو توافق نامې امضا سي، اول خبره به د بین الافغاني خبرو په بین الافغاني خبرو کې د تشبست خبره وي چې تشبست به کیږي.
هم افغانان بیا وایي چې د ولسمشر ترامپ دا سفر او د سولې په تړاو وي نوې سرګندونې د سولې لپاره د خلکو هیلې بیا راژوندۍ کړې دي.
د ترامپ راتګ افغانستان ته د سولې ته خلق خوشبینی هغه کوي.
دا ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې په تړاو دا سرګندونی په داس حال کې شوی چې د افغانستان د بخلاینې لپاره یې استاد زلمی خلیلزاد تیرونی په غیر رسمي ډول له طالبانو سره په قطر کې بیا خبرې کړې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او د همز مرد خبريال ګل رحیم نیازمن رپورت چې له کندوز څخه راستولې دي. د کندوز په شار کې ماشومان او تنکې ځوانان په دې خاطر چې د کورنۍ لپاره ورځنی غذایی مواد برابر کړي مجبور دي چې کار وکړي. د دغو ماشومانو له ډلې ځینې د کورنۍ لخوا کار ته تول کیږي.
د دشتیرچی اوسیدونکو نقیب د قندوز خار کې کوڅه په کوڅه ګرځي او کوټ بندونه خرڅوي. هغه وایي چې پلار یې د کار لپاره خار ته رالیږلې. اوس نقیب د کار کول خپل مجبوریت ګڼي او وایي چې د ناروغ خويندو د تداوی په خاطر باید کار وکړي.
نقیب الله د امیشل خويندې یو می پلار دی او مور ده. پلار می وای وای لا چې خويندې مریضانې کله جوړي کله مریضانې شلي او یو څه پیسې دغه کو هغه باندې دوا او چې جوړي شي چې سم سرمایدار وای او غریبانان سره کومه کوله چې خپل تجارت یو کا پیسې پیسې کې اړ کړی وای. دلته ستړم تمام ورځ په بازار کې ګرځم. کور می پیاتې مور پلان پیاتې دیغم دلته ته مجبور یم دې کار ته چې نه کړو چاره مونږ کې روزګار و نه کړو.
دغه تنکی ځوانان وایي کله چې په موټرو کې خلک ګوري دوی هم ارمان کوي چې کاش دغه سی پیسې او خژوندې درلودای. حسین یو بل تنکی ځوان دی. هغه وایي لسکلند خولتی رو څو کلونو را پدی خوا چې پلار معتاد شوه دی کارته مخه کړي. هغه له هر چا پوښتنه کوي چې بوټان رنگوي او کنه. حسین وای ک پیسې پیدا کړي د خپل ځان په څیر ماشومان سره تر ټولو زیات مرسته کوي.
وخت کې ماشوم خونه میرم نه مثلا معلوم نه مینم من درس شون خالته سودا به مادر خود د بدرکای خود نه وره دلم هم کوفت نه کنم کوش مام ته زندگی داشته باشم بخرم د مادر خود د بدرکای خود.
هغه وای کله چې ما خام کوړت زی او خلک ګوري چې په لاسونو کې خلتی دي مور او پلار او خويند ورونو ته شایان وړي زوريږي چې کاش د هم همداسې کولای شي. حسین وای چې خونځې لوسته خود کار په وجه په خونځي کې محروم شه او بیا خونځي ته نه دتللې.
سر په شاش بده ما شهر د خونه نه نه بود دیگه هیڅ نه بود مو چرقمی مکتب بخونه می اچار ما د خونه سودا چزا می بردم یک درو سر دو مکتب ما په محروم کګ برو نمیشي غیرازی دلیل شمی بود کار میکردم چې خونه می بردم.
پښ پغم ټولګي کې په کور کې ډوډۍ نه و نو خونځي څنګه ویلای وای ورځي چې کار ته راغلی او بیا خونځي ته تللې ورته ویل شوی چې محروم شوی. د غیر حاضرۍ دلیل همدا و چې کار یې کاوه او کورته یې سودا وړله. د قندوز پونتون استاد زاهد الله کریمزی وای هغه ماشومان چې په کم عمر کې کار کولو ته کینول شي وقته یې را لویږي.
ماشومان باندې درانه کارونه هغه په کور دننه بیا باندې وي عموما بد تاثیر کوي هم جسمي هم روانن په دواړو خمه تاثیر کوي ځکه چې درانه کارونه خو جسمي وده ته نه پرېږدي او روانن دوی ځپل کیږي دی ډول وقته یې لویږي او که بیا دا کار له کوره د باندې په ښار کې د دې د زیان به څو برابره زیات وي ځکه یو خدای را چیز مونږ خاري چاپیریال چې ده هغه عمره مناسب چاپیریال نه دی چې یو شاته دی په انسان په توګه درناوی وشو به خصوصا ماشوم ته دا ماشوم چې وقته یې لوی شو دا په لاشعور کې یو ډول دښمنی پټول نه سره د دې ځین به چې لګرا لوی شو یا دا جګړې ته مخه کوي هغه کارونه چې ټولنیز عرف کې په افغاني کلچر کې دا مخالف وي ټولن نه د غچ اخیستل په خاطر دا کارونه به کوي.
په قندوز کې زیات شمیر ماشومان کار کوي خو تر اوسه د کار او ټولنیزو چارو له ریاست سره هم ارقام نشته. دوی وایي چې یو شمیر ځوانانو لپاره د کسب د زده کړې ورکشاپونه جوړ کړي دي چې په پای کې وسایل هم ورکول کیږي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. رسمی اعلامیه او څارونکو وایي په روانه میاشت کې د چین په جنوبی سمندرګي کې د امریکا سمندري فعالیت زیات شوی دی. دا شی چې واشنگتن کوشش کوي په دغو جنجالي اوبو کې د عملیاتو لپاره چین ته د یو لړ مقرراتو درس ورکړي. د امریکا ژ خبريال ریلف جنکن په دې باره کې دا رپورت را لېږلی دی.
بهر دوه کشتۍ دغه سمندرګي ته واستولې چې د چین لخوا کنټرول شوی دی، مګر 15 نور هیوادونه ورباندې هم اعدال لري او روسه له هغه چې چین تیر هفته د لومړي ځل لپاره خپل تولید کړي الوتکه وړونکو کشتۍ د چیلنې او امتحان لپاره د غوبو ته واستول. د بهر کاهل بهریا او څارونکي نوای واشنگتن غواړي چین ته وخی چې په زیاده دي دغه ستراتیژیک سمندرګي د خپل استعمال لپاره مختص کړي، په اقتصادي او سیاسي لحاظ د پرانسته پریدي که څه هم چې متخصصان دغه غوښت او وسلوال جنجال پورې چندالي مربوط نه ویني. په ټکو کې د بین المللي کریستن په پوهنتون کې د سیاست او بین المللي مطالعاتو مرکز کې پروفیسر سټیفن نګي ویلي امریکا کوشش کوي د چین رویا او سلوک بدل کړي او واقعا دا مشکله ده. دوی ولې دغه جامع فشار د چین د سلوک د بدلولو د پیل ولاره ده چې دا د جنجال د کنټرولولو نه نشي رایستلې. د بیجینګ رسمي خبریا ژان سنهوا یو ورځ وروسته د ولسي چین د ازادۍ د پوز د نطاق په قولو ویلي د چین الوتکه وړونکې کښتۍ د نومبر په 18 نیټه د تایوان له تنګې نه تېره شوله چې د جنوبي چین په سمندرګي کې څېړنه او عادي روزنه سرته ورسوي. په واشنگتن او درسته آسیا کې دغه الوتکه وړونکې کښتۍ ته پام اوښتی دی ځکه دا د چین دوهمه الوتکه وړونکې کښتۍ ده او لومړی داسې الوتکه وړونکې کښتۍ ده چې په خپله په چین کې جوړه شوې ده. ډېر کم داسې پیښې کې چې اعلان وکړي سمندرګي ته یې الوتکه وړونکې کښتۍ استولې ده. د امریکا بحریه په یوه اعلامیه کې وویلې د نومبر په 20 خپلې دوه جنګي کښتۍ دغه سمندرګي ته استولې وې. د بیړۍ د آزاد چلولو د عملیاتو په حیث یې دغه دواړه ماموریتونه یاد کړله او او بیل دی چې تفصیل ورکړي هر کښتۍ څو وخړه د امریکا بحریه دی وی یا څو میاشتو په وخت سره په یو وخت کې وکښتۍ سمندرګي ته استوي بورنیو ماليزیا فلیپین تایوان او ویتنام په ټول سمندرګي یا د چین په دا جنجال کوي چې دا د سمندرګي 3.5 میلیونه کیلومتر مربع ساحه نشي چې د هانګ کانګ له جنوب نه تر بورنیو پورې رسیږي دوی دغه سمندرګي ته د کب نیونې د انرژۍ د منابعو او کښتۍ چلونې له پلوه ارزښت ورکوي چین ته په تېره یوه لسیزه کې بینالمللي پام اوښتی دی ځکه برسره پر شپږو مدعي هیوادونو قوي قواوې په دغه سیمه کې ځای په ځای کړي دي او ډېر عصري بنیادي کارونه پکې سرته رسوي بیجنګ د تاریخي اسنادو له مخې خپلې ادابې ثابتوي ناګي وویلې هیڅوک دا توقع نه لري چې چین به له خپلې ادا نه تیر شي مګر بالاخره به د جنجالي سمندرګیو پر سر چین او امریکا تفاهم ته ورسیږي د دغه نتیجه د امریکا او د پخوانی شوروي اتحاد د ساړه جنگ د تفاهم سره مقایسه کړه د بحر کاهل د بحریه نطاق راچل مک امار امریکا غږ ته وویلې د امریکا بحریه به تر هغه ځای پورې چې بین المللي قانون ورته اجازه ورکوي د جنوبي چین په سمندرګي کې او له دې نه په اخوا د حضور لرلو او عملیاتو له لارې د دغې موضوع حل څرګند کړي
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري د هم د سوریې دروانو حالات په اړه کې رپورت په سوریې کې شخړو میلیونونه خلک مجبور کړي چې لغپلو مينو څخه بې ځایه او بهرنوي هیوادونو ته پناه یوسي ترکیه څخه باندې یو میاشت مخکې د سوریې په شمال ختیځ کې پوځي عملیات پیل کړی دي اوس د یو ډیر شمیر نورو سوریایانو د مهاجرت ویرسته خو پښتنه دا چې دا کسان چیرې پناوړي آیا د هغوی د منلو لپاره د سیمې او نړۍ هیوادونه چمتو دي په دې اړه پام وکړئ د امریکا ژغ د ترکیه څنګه د خبريال د رپورت پښتو ژباړه ده
دا ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان دا اکتوبر په لسم او روپي ټولنې ته یو څرګند پیغام ورکړ
اے اروپا بیلی
اے اروپای ټولنې خپل خبرې کنټرول کړئ که تاسو هلته زموږ عملیات هرغل غنئ نو زموږ لپاره اسانه ده چې خپل دروازې پرانیزو او درې اشاره شپږ میلیونه مهاجر درولیږو
دا 2015 او د 2018 کلونو ترمنځ میلیونه مهاجرین د ترکیه له لارې اروپای هیوادونو ته تللی دي خود هغه وخت رئیس لا ترکی څخه اروپا ته د تونکو مهاجرینو په شمیر کې کمښت راغلی چې د ترکی حکومت له اروپایي ټولنې سره د مرستو د یوې موافقې له مخې خپلې پولې کلکې کړې دي دا ولسمشر اردوغان خبردارې پر خپل ځای خو آیا په ترکیه کې سوري مهاجرین لا هم لا اروپا سره علاقه لري دا سوري مهاجرینو د پیوستون د ټولنې مشر محمد صالح نمنی
on dort on dish on
ze fikr nakum che mung ba hagat sa pawu guru che padwa zala twar la sam pin zala sam aw shpara sam kaluno ke muli dale wa ze ka che us pa suriya ke arami razi
sale wai yow dalil la de che europa ta tlali mahajirin khalko ta da tulani zora sa nayu la lare haga tasawur ra dewi che gani europa yow janat de nor wai che da mahajirin la para da turki da pule pranistal په سیاسي لحاظ د جمهور رئیس اردوغان لپاره یو ښه اقدام نه دی
موږ نه پوهیږو چې آیا دغه دروازې به پرانستل شي او که پرانستل شي نو اغیزه به څه وي خو که دغه دروازې پرانستل شي نو دا به ترکیه لا ګوښوالي سره مخامخ کړي
ترکی په سوریه کې دا خوندي سیمو پیشنهاد کړي چې مهاجرین به ستنېدو ته وهڅوي خو زیاتره یې نه غواړي چې د سوریه هر ځای ته ولاړ شي
که دی خواندی سیمو خبره وی خدا دی هغه چاله پر آسانه ده چه دی حلب دی اطرافی سیمو سیدون که دی خوزما پسیر هو خلکو تا آسانه نده چه دی کار دی
طبعا انا و کتیر ناس
زا و نور نقوالو چه بیر تستانه شو مون به یوازی هغه وقت ستانه شو چه اسد او نور دلی پا قدرت کنوی
استون رینات دا مهاجرینو دغه احساسات منعکس کوي
هیڅ مهاجر به په خپل خواخه و نه غوړي چې هغه سیمه ته ولاړ شي جبري ستنول به یې لوی بشري بحران ته لار هواره او یو لوی ګډوډي به رامنځته کړي
په ترکیه کې مهاجرین په داسې حال کې دا یو ځلیدونکي راتلونکي په هیله خپل ژوند ته دوام ورکوي چې سرنوشت یې لا معلوم نه دی
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com
در نوریدونکو د فرا اوسیدونکو تم لري چې د ګزارن یا فال ناروغي د پولیو واکسین پمراسته پای ته ورسیږي او دی وایي ک اړوند چارواکي په جدي توګه د پولیو واکسین تطبیق کړي او عام خلک هم د واکسین کونکو سره مرسته وکړي او خپل ماشومان واکسین کړي نو ډیر ژر په افغانستان څخه د ګزند ناروغي تغیر ټول سي د فرار روغتیاي مسولین هم وایي چې ډیر ژر به د پولیو واکسین په تطبیق سره د ګزند ناروغي په فرا او هیواد کې محو کړي سي په دې باره کې زموږ خبريال خوشال زلان راپور راستولی
د فرا ولایت اوسیدونکو تملری چې دا ځل دی ګوزان واکسین پر وړاندې شته ستونزو ل پای ته رسیدو سره ام حاله په هیواد کې د ماشومانو د ګوزان ناروغي پای ته ورسیږي د فرا ولایت یو تن مدني فعال عبدالرحمن ژوندۍ وایي اوس دی نړۍ په تقریبا ټولو هیوادونو کې د پولیو واکسین په واسطه په ماشومانو کې د ګوزان ناروغي ختمه شوی ده او کدل ته هم د خلکو په همکارۍ د پولیو واکسین په جدي توګه تطبیق سي نو ګوزان ناروغي به لمنځه ولاړ سي
په ډیرو هیوادونو کې دا مرستیا یا ناروغتیا د بین فللې ده فقط په څو غریب مملکې کې لکه افغانستان او پاکستان او فکر په دغه هیوادونو کې څه د دې لپاره چې دا یو مهمه ناروغي ده نو په کار ده چې ټول خلک عالمان قومي مشران خبريالان هغه کسان چې په ټولنه کې مخور دي هغه د دغه پروسې لپاره عمو په هواي وکړي ترڅو په شتو غته دويکس
د فرایو بلتن اوسیدونکو محمد هاشم بیا وایي څو ځله لداسې کسانو سره مخسوي چې په ګوزن ناروغي ترخته کې دوورسته فلج سوي او په ډیره ستونزه کې ژوند کوي د هم هله لري چې د پولیو واکسین په مټ د ګوزن ناروغي ټغر له فرا او ټول افغانستان څخه
برای
طفلا برای کودکا دی فلج ناروغی مخنیوی په موخه پولیو واکسین دی ماشومان او نوی پیدا شوی کوچنیانو لپاره ډیر مهم دی د فرا اوسیدونکو څخه هیله لرم چې دی پولیو واکسین ټیمونو سره په همکاري دی ګوزان واکسین کمپاین په ټولو سیمو کې روان وساتي په همدې حال کې د فرا ولایت د امروختیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي په دې ولایت کې دی پولیو واکسین په سم تطبیق سره په ماشومانو کې دی پولیو ویروس مخه نیول شوی ده
ماشما دراستانه محل پولیو د جهان قرار دارند
په نړۍ کې پولیو ناروغي د پای ته رسیدو په درشل کې ده او لکه څنګه چې خبري است اوس دا ناروغي یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده په افغانستان کې هم دی پولیو پیشي محدود شوی او یوازې په درې یا څلور ولایتونو کې دل کیږي نو هیوادوال باید د مسؤلیت په درک کولو سره د واکسین کونکو له ټیمونو سره همکاري وکړي د روغتیاي کارپوهانو په وینا پولیو یا د ماشومانو ګوزن لایوي خو په ډیره لوړه کچه ساري ده او بلخوا په ګوزن دی اختصاصي او ماشومانو درملنه د ټول عمر لپاره ناشونی ده خو د پولیو د وسات کې واکسین د دې ناروغي مخه نیولای سي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15
د پکتیا یو شمیر عام خلک په دغه ولایت کې د روغتیايي مرکزونو له خدماتو ناراضه دي دوی د عام روغتیا ریاست له مسؤلینو د با کیفیت خدماتو غوښتنه کړې ده د آشنا رادیو خبريال ابراهيم رحيمي په دې حق له دا راپورټ لري
په داسې حال کې چې مسؤل چارواکي د پکتیا په روغتیايي مراکزو کې د لازم اسانتیا او د لا ډیرې دا خبر ورکوي د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو په دې برخه کې روغتیايي مسؤلین پر ناغړی تورنوي د دغه ولایت د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو رحیم الدین وایي چې د ولسوالۍ په روغتیايي مرکز کې پوره اسانتیاوي نشته او د ګردیز په ملکی روغتون کې بیا وړیا درملو ته لاسرسی نه لري
دلته یو قلم نستا ټول د بهر نه راوغړی را نه متوای چې بهر نه دوا راوړه بس مو مجبور ای له کوم جن راغلی د ضرورت نه راغلی مریضان راوسی مجبور ای دی خاطر نه دراوسی چې مو سره پیسې ډیر وي د دې خاطر راوسی چې مو سره یو همکاري وسی نو دا د دوای راته ودی کله د باندې نه راوړو دلته یو قلم دوا نستا
د ګردیز ولایتي ملکی روختون په کال 2011 میلادي کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له لوري په حوزوي روختون تبدیل شو. مسؤولین ویلي وو ټولې هغه اسانتیاوې به ولري چې ورته اړتیا لیدل کیږي. توقع دا و چې حوزوي روختون ته د ارتقا پر اساس به د پکتیا او ګاونډي ولایتونو د ناروغانو ښه درملنه وشي، خو اوس نیوکه داده چې لیات پرمختګ سره سره بیا هم د ناروغانو اړتیا نه ده پوره کړې.
حبیب رحمان لترینا راغلن زه خپله یو کارمند یم، نو شپږ ځله معاش لرم. هغسې دغلته یو ریشبخانې ته راستم، نو له 1500 روپیو نه زه ټیټ نسم تللی. له ټول دولت نه همدغه غوښتنه ده چې په هر شي کې که خوری وي خوري د صحت برخه کې ځکه مه خوري چې دلته خون لغالي کېږي او دلته نه کېږي نسته بالحل لاره نسته څوک
د ګردیز اوسیدونکي د عامې روغتیا له وزارت غوښتنه لري چې نه یوازې د ولایتي ملکي روغتون د خدماتو کیفیت ښه کړي، بلکې په ولسوالیو کې هم صحي مرکزونه په لازمو طبي وسایلو او پرسونل سمبال کړي. په همدې حال کې د دغه ولایت د احمد ابا ولسوالۍ د سورکي ملنګ سیمې د روغتیایي مرکز مسؤل ډاکټر محمد فاروق وایي چې د خلکو د زیات نفوس له وجې د ټولو ناروغانو اړتیا نه شي پوره کولی.
کوم نفوس دلته مراجعه کوي، موږ یو نه د ورځې 190 180 تر 200 پر ناروغان د موږ رسیږي، خو د یا په کوم اندازه سره دلته موږ ته روغواره دوا راځي د درو میاشتو لپاره. هغه دوا راځي، هغه دوا په پوره کافي هغه نه ورته کوي، نو دغه د ټولنه هم ځکه کله کله ستونزې یا کوم شکایتونه څه کوي د عمل
په ورته وخت کې د پکتیا عامې روغتیا ریاست ځینې ستونزې مني، خو وایي چې د هواري لپاره یې پوره هلې ځلې کوي. دوی په دې برخه کې د ناغېړۍ تور بې بنسټه بولي. په ټولیز ډول پکتیا کې تر 500 زیات روغتیایي مرکزونه فعالیت لري. په دې ډله کې یو مرکزي ولایتي روغتون او دوه د ولسوالۍ روغتونونه هم شامل دي.
تر نوریدونکو یو شمېر افغانان چې تازه امریکا ته راغلي د خپلې خوښې کاروبارونو د نه پیدا کولو له امله شکایت لري. په واشنگتن کې د افغانستان سفارت د یوې خیریه موسسې په همکاري د امریکا میشتو افغانانو سره مرسته کوي چې ځانونه ته کار پیدا کړي او خپل روزګار جوړ کړي. په دې اړه پام وکړئ د آشنا تلویزیون رپورت.
دا په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان سفارت ودانې ده. نن دلته د امریکا میشتو افغانانو په ځانګړي ډول هغو افغانانو لپاره چې په وروستیو 15 کلونو کې د امریکا متحده ایالاتو ته راغلي دي د کار موندنې په مخه غونډه روانه ده. افغان ډیپلومات او د سفارت د ټولنیزو چارو مسؤل هارون حکیمی چې د غونډې مسؤلیت په غاړه درلود د داسې هڅو لپاره پر اړتیاو ټینګار کوي.
اړتیا ده چې دوی ته مشورې ورکول سي، د دوی سره تخنیکي همکاري وسي، دوی سیستم ته معرفي سي، دوی جذب سي او د دوی استعدادونه په ښه توګه وغوړيږي. نن موږ دغه یو پروګرام درلودی او هڅه مو ده چې دغه پروګرامونو ته ادامه ورکړو تر څو زموږ هغه افغانان چې په وروستیو کلونو کې د متحده ایالاتو خواته راغلي دوی په دې سیستم کې ښه ځایونه ځانونو ته پیدا کړي.
د ښاغلي حکیمی په خبره په دې غونډه کې ګډونوالو ټولو د لوړو زده کړو خاوندان دي. په هیواد کې د ننه له پوهنتونونو فارغ شوي او په افغاني ژبو د افغانستان د پوهنځیو نصاب له مخې زده کړې کړي دي او په افغانستان کې د کار تجربې لري، خو دا مهال د خپل کور به هیواد په سیستم کې د مناسب ونډې اخیستنې لپاره د خنډونو سره مخامخ دي. دا چې نوې راستانه شوي افغانان د کومو ستونزو سره مخ دي، په کاري چاپریال کې کومي اړتیاوې لري او دغه ډول پروګرامونه د اړتیاو په پوره کولو کې تر کومه کچه ګټور تمامېږي، په دې هکړه جاوید مومن چې د همدغه پروګرام په مرسته بیرته خپل د ډاکټري مسلک ترلاسه کړی وایي.
یا توصیه دا ده چې د خپل وخت، خپل فکر، خپل انرژي ډېر په مؤثره توګه او تمرکز ډېر مهم دی. د جاب په لټولو کې تمرکز، په درس ویلو کې تمرکز او دا شان چې افغانان په ډېر زحمت کش خلک دي. فقط که واقعا دلته کار وکړي ډېر ښه ځای ته رسېږي، که انجینران دي ښه انجینران تونه جوړېږي، که آی ټي کې بخش کار کړی وي ښه د آی ټي بخش. فقط زحمت.
سفارتونه د هیواد ترمنس د دوه اړخیزو اړیکو پاللو ترڅنګ د خپل وګړو د اړوندو خدماتو وړاندې کولو دنده لري. نننۍ غونډه یوه له همدې چارو څخه ګڼل کېدای شي.
د افغانستان سفارت په واشنگټن ډي سي کې او د اپ ورډلي ګروپ هم راست باندې دلته یو شمېر افغانان په دې ځای کې راغون شوي وو او هغه ته د دندې د موندنې لپاره مشورې ورکړي. هغه د دې هیله کوله چې سفارت دا ډول پروګرامونه نور هم ترسره کړي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت